په دوبۍ کې به نن د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه دوه ورځنی کنفرانس پیل سي. په متحده عربي اماراتو کې به په کنفرانس کې کورني او بهرني خصوصي پانګه اچوونکي ګډون وکړي. د اوبو او برېښنا د وزارت مرستیال امان الله غالب امریکا غږ ته ویلي دي چې حکومت غواړي چې خصوصي سکتور په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې پانګه واچوي. تمه ده چې په دغه کنفرانس کې به چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا USAID په همکاري جوړیږي، د 240 موسو مرسته کوونکو ادارو استازي او د آسیا د پرمختیایي بانک استازي هم ګډون وکړي. افغانستان په سیمه کې یو له هغو هیوادونو شمیرل کیږي چې برېښنا د تولید په برخه کې زیاتې سرچینې لري. په اوس وخت کې افغانستان 1400 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې یوازې 310 میگاواټ برېښنا په افغانستان کې تولیدیږي او پاتې نورې د ایران او منځنی آسیا د هیوادونو نه واردېږي. روسیې د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راغوښتې ده چې په سوریې کې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف د پرونی هوایي بریدونو په اړه باندې خبرې وکړي. نور تفصیل د شخلا رحیمزوی ناورو.
داسې فکر کېږي چې د سوریې د دیارالزور په سیمه کې په غلطۍ سره د امریکا هوایي ځواکونو د سوریې د پاوس په مرچلو بمباري کړې وي. په دې بمباریو کې د سوریې د حکومت 80 عسکر وژل شوي دي. د سوریې حکومتي ځواکونه په دیارالزور کې د داعش د وسلوالو سره جنګیږي. د سیمې لپاره د امریکا د قومندانۍ په یو بیان کې راغلی دی چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د دیارالزور سره نږدې بریدونه کړي دي او دوی په دې باور دي چې الوتکو د داعش وسلوال د ښه ډیر وخت لپاره تعقیب کړي وه او بیا یې ورباندې بریدونه کړي دي. په بیان کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوي، خو ویل شوي کله چې د سوری چارواکو ورته معلومات ورکړل چې احتمال شته هغه کسان او ګاډي چې دوی ورباندې برید کړی د سوری د پوځ وي، نو دوی سمدستي بریدونه بند کړل. په بیان کې راغلی دی چې په دیرالزور کې مخکې هم د امریکا په مشرۍ ائتلاف بمباري کړې دي. په بیان کې دا ویل شوي چې تر برید مخکې د روسیې چارواکو ته خبر هم ورکړل شوی و. د روسیې د دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د ائتلاف بمباري د دې ثبوت ده چې امریکا د دغه وزارت په قول په سرتنبګۍ د دین انکار کړی دی چې د روسیې د ځواکونو سره خپل اقدامات هماهنګ کړي. اوس نو دا نه ده معلومه چې آیا دغه برید به په اوربند باندې چې څو ورځې مخکې ټینګ شوی تاثیر وکړي او کنه، او بل دا چې د امنیت شورا به څه پریکړه کوي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
درنو اوریدونکو، دا هم یو تازه خبر. څو شېبې مخکې د نیویارک د ښار د منهاتن په سیمه کې چاودنه سوي ده چې دغه سیمې ته اوس د نیویارک پولیس او اطفایه ورغلي دي. ویل کېږي چې درې کسان په امبولانسونو کې روغتون ته انتقال سوي دي. په دغه چاودنه کې ویل کېږي چې ګڼ شمېر کسان هم ټپیان سوي دي او پولیسو په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي. او دا هم نور خبرونه. د هیلری کلینټن کمپاین هڅه کوي چې هغه امریکایان چې د رای ورکولو شرایط پوره کړي وي د رای ورکولو لپاره رجستر کړي. د کلینټن کمپاین دغه کار په غوایلتونو کې چې ویل کېږي په انتخاباتو کې په اساسي نقش ولوبوي د کور په کور ګرځېدو او ټلیفون له لارې پیل کړی دی. همداراز د کلینټن کمپاین ویلي دي چې تر اوسه پورې د امریکا په بېلابېلو ځایونو کې 15,000 رضاکاران پیدا کړي دي چې تر انتخاباتو پورې به د ورځې په بېلابېلو وختونو کې کار وکړي. د پاریس د ښار ځینې برخې پرون ځکه تړلې وې چې پولیسو ته چې یو چا زنګ وهلی و او د درواغو یې ویلي وو چې په یو کلیسا کې وسلوالو خلک برمته کړي دي. د ټلیفون نه وروسته پولیسو سمدستي ځانونه سیمې ته ورسوله، خو پولیسو په کلیسا کې نه خو څوک داسې وموندل چې برمته سوي او نه هم داسې څوک چې وسلې ورسره وي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې وروسته بې معلومه سوه چې په ټلیفون معلومات رښتیا نه وو، خو دوی په دې خاطر عملیات وکړل چې ځانونه مطمئنه کړي چې خطر د فساوی دی. وروسته بیا په سیمه کې موټر ته د تګ راتګ اجازه ورکول شول. او د مالونینو د المپیک په لوبو کې یو ایراني باسکل چلوونکی هغه مهال مړ شو چې پرون د مسابقه کوله. د المپیک سیا د مالونینو د المپیک نړیوال کمیټې ویل دي چې دغه باسکل چلوونکی بهمن ګلبر نژاد نومېدی او 43 کلن و.